السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه: د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمن د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې نوې ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتو لپاره د روسیې مرستیالې استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنشن بی پورس دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافی نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنجشنبه په ورځ د پزشکیان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکیان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه و ورکړي. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکراین یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټه پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماسه وایي په افغانستان کې هره میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماینونو له امله مرژوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمیو شین اوس ډېر زیات پراتې هلته معلومیږي نه پټ دي لکه څه خاور لاندې څه بیو دي څه بل دي معلومیږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونه لري.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له هند څخه د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې وی میاشت راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې آسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولي تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لاره ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندی کولو هڅه یې وکړه. همداراز د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډیلي د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. دا شاهد دی چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې د هغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلندو سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلې وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د ما نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړي دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقی یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکارا بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یو جنوي وي د دغه محدودیتونو له امله د روغتیاي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونتو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي د اقدام د خزو پر خپلواکۍ ښکاره بریده. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د خصو د برخي مسولې دربار له لوري د دې پېکس باندې خبر شوې راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د خزو ټول حقونه په ځنګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوې چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې غوړي د خزو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د غیلامیه په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د خزو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو څیړونکو سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه خزې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چې بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د خزو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د خزو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د خزو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان خزو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل سره هغوی د خپلو مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقص پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په اعلامیه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقه یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدي چې ډاکټر ته ښکار کړم. سره دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه کیده چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه له برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
کله چې طالبان اجباري برقی او چادري ردوي، خو ټینګار کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډېری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخم دي، او ډېر زیات تقریبا لس اته کاله جګړه هغه ځای کې شوې ده. اوس هم مینونه هم شته او مرمۍ هم شته، لکه نامالونه مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتي هلته معلومېږي نه پټ دي، لکه څه خاورو لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومېږي نه ښکاره، باید دغه صفایي وشي.
صرف د چلډرن د 2016 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځم په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه